په کابل کې د مسګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم تر ډیره د افغانستان د سولې اړوند بحثونه او څرګندونو باندې راپورونه لرو چې د خبرونې ډیره برخه همدې ته ځانګړې سوې ده. دغه راز به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم واورئ چې په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهرچیانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندېښنه رد کړې ده. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورو له فرشته جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو له لورې د جنسي زور زیاتي تورونه او ادعاوې وڅېړي. او د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د افغانستان ولسمشر نن ویلي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند ته اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی نن پر ټویټر لیکلي چې هر حکومت د اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې خبر په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان په چارو کې داسې څرګنده مداخله ردوي. قریشي نن پر ټویټر لیکلي چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه دوی بې ځایه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په دوهمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبری پلاوي غړی ارمان لوڼی د لورلای په سیمه کې په سوله ییزه مظاهره کې تر ګډون وروسته ووژل سو. د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان په ډیرو لویو ښارونو او حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د دواړو خواوو مشرانو ویلي چې بریالۍ خبرې کړې دي. د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په مسکو کې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو سره وکتل. د افغانستان لوري د سیاسيونو مشري د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی کوله. په دې غونډه کې یو ګډونوالی فوزیه کوفی نن پر ټویټر لیکلی دی چې په غونډه کې پر مهمو مسلو لکه د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو خبرې وشوې او غوښتنه وسوه چې په دې برخه کې اصلاحات راشي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي ادعاوې جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د ادارې نن له نیویارک په خبر پاڼه کې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې مجرمین محاکمه کړي، عیني شاهدان او انجونې فوټبالیستانې مسؤلې وساتي او د جنسي تشدد د قربانیانو سره انصاف وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا کړې وه چې د فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې دنده یې ځنډېدلې ده او ځینې چارواکو د لوبډلې له غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. کرام الدین کریم او د فدراسیون نورو تورنو کسانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا ډېر ساعته بې درکۍ وروسته وموندل شوه. ګلالۍ اسماعیل د فبروري په پنځمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې د غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد په اسلام آباد کې سوله ییزه مظاهره کې د ډېر نورو کسانو سره نیول شوې وه. هغې نن د ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ورڅخه سوی، کوم تور نه دی ورباندې لګېدلی، تر ذهني فشار لاندې وه، خو فزیکي زور زیاتی نه دی ورسره شوی.
دای زه په ګاډي کوم پر کومه نه درو نو ماته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی. نو زما په ځان کې دا چې دای ما ته وایي په داسې چارو کې چې د ګاډي نه کوز شم زه په پلان نه کوسې کوم باندې زه که چاغه ورډي ما د شانه اولی ور بیا بغوي چې تا تختل نه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم از کم داسې ټول ځبان نه جوړین نو ما په مایند کې دا چې ګاډي نه باندې کوسې کوم که هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډي ته بناستم کوسې کوم بنا.
ګلالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې په اروپا کې د انا پولیتکوفسکا جایزه هم ګټلې وه. د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د میزایلو دا دفاعي سیستم د رادار شبکه لري. دا سیستم د لنډ واټن ویشتونکي راکټ شندولای سي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې دوی به دا سیستم ازموي او خپلو ځمکنیو او هوایي ځواکونو ته به برابروي. د اسرائیل صدر اعظم پر امریکا د دې سیستم خرڅول د ځان لپاره برای بللی دی. د روسیې پولیسو د یهوه شاهدان په نوم د ویدینی ډلې څو غړي نیولې دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د روسیې په شمالي سایبیریا کې د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې ادارې ویلي چې نیول شویو کسانو پر نورو خلکو ځانونه برګڼل او تبلیغ یې ورته کاوه. او د لندن په هایګیټ هدیره کې د کارل مارکس د قبر پر شناخت نه څرګندو کسانو حمله کړې او تخریب کړې ده. د کارل مارکس د قبر مجسمه چې د برونزو څخه جوړه سوې او د قبر د شناخت ډبره په بریتانیا کې په بېساري تاریخي اثارو کې ګڼل کېږي. د بریتانیا یوې ادارې چې د هایګیټ هدیرې ساتنه کوي ویلي چې حمله نوې ده او په همدې ډول شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
په دې اړه به د یو کارپو نظر هم واوري. په یو بل راپور کې دغه ورځ د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ته مشر خبرې واوري چې وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهرچیانو د تشدد په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني اندېښنه رد کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی د دې خبرونه برخه دي. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرسیال وین امید میسم د څرګندونی د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون کې د پنځمه پرس ازادي رادیو ته وکړه. د پداسال کې د چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د ورځنی غونډه په نهمادیز پریکړه لیک سره پای ته رسیده. رحمت الله افغان راپور کوي.
د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د قربانیو په پایله کې ترسره شوي ارزښتونه او لاسته راوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري خو ملي ګټې باید ورته سري کرښي وي.
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره مسله دا ده چې ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې لاسته راوړنې او ارزښونه چې په دې ورسته کلونو رامنځته شوي دي د قربانی ورکولو په ترڅ کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تیرسي شنبه او چهار شنبه په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه وو. د غونډې په پایله کې په یو نهمادیز پریکړه لیک هم موافقه وسوه چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل له سولې وروسته په ملي اردو کې سیستماتیک اصلاحات له تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونه لري کول او د بین الافغاني خبرو دوام مهمې مادي جوړوي. په همدې هم موافقه سوي څومره چې جر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. په خاني ولس مشر حمید کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس تانکزای چې د غونډې مهم ګډونوال ول د مسکو غونډې بریالي بللې ده. د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړی او دا غونډه یې بې ګټې بللې وه. که څه هم تر اوسه د مسکو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغانستان جمهوري ریاست څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د طالبانو سره د ځینو افغان سیاستوالو غونډه چې د روسیې په بلنه په مسکو کې ترسره سوې وه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث او هغه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خپره سوې ده. د دوه ورځنیو خبرو لنډیز ده چې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وای د مسکو غونډه مشورتي وه،
مګر د مسکو غونډه یوازې بڼه یوازې مشورتي غونډه یو سیاسي جنبه درلود او داسې خاص مؤثریت کې هیڅ ونه لري. مګر بیا هم موږ ورته خوشبین یو چې مګر موږ چیرې دا مجبول ده
خاص صدیق ټینګار کوي چې د سولې په اړه هر ډول غونډه چې جوړیږي باید د افغان حکومت او یا د سولې عالي شورا استازي دې په کې برخه ولري تر څو پایلې اجرایوي ضمانت پیدا کړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو افغان کارپوه وایي تر ډیره د مسکو غونډې ولسی بڼه درلوده او پریکړې اجرایوي ضمانت نه لري. خالد سادات ازادي راډیو ته ویل چې دغه خبرو یوازې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په اړیکو جوړولو ښه اغېز کړی دی. له شغلي سادات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې په ګډه به یې واورو.
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پورې فقط ولسی ناستې لري، په دې معنی باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوې دي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې په اضرارو باندې خبرې شوې دي، په عین زمان کې د راتلونکي لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چې څنګه د جګړې څخه راووځو یو فکر شوی دی. اما مهمه نقصه دا ده چې اوسه پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایي ضمانت نشته، یعنې له بل مره چې د افغان حکومت استازی پکې نه و، په عین زمان کې هلته د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازی وجود نه درلود، نو د هغه نقصه ده چې موږ نشو ویلی چې دغه ټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوي دي یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درس نه زه ورته په ټوله معنا باندې د حکومت لاسته نشم ویلی چې وکولی شي دغه خبرې دي اجرایي ضمانت واخلي تر څو چې اجرا تضمین موجود نه وي. زه فکر نه کوم دغه خبرې او دغه مقاد د موافقتنامې دي عملی جنبه واخلي.
دغه غونډه کې د کومې موافقې چې سوي دي ملي ګټې څومره په پام کې پکې نیول سوي دي؟
ګوري د افغانستان ملي ګټې هغه وخت حقوق مومي چې موږ په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص چوکاټ کې لاړ شو چې وکولی شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه چوکاټ جوړ کړو. زه په دې باور یم چې د خارجي قواو شتون په افغانستان کې یو مشکل دی، پرابلم دی، د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی. په ټوله کې کولای شي د خارجي قواو د وتو په اړه طالبان د خپلې ادعا سره د خپلې دعایي سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بلاخره داسې یو حالت سره مخامخېږي چې نور جګړې څخه خلاص وخلای یو مثبت پیغام لري. اما مهمه خبره اوس دا چې دا خبر د خارجي قواو شتون او د دې وتلو په اړه باندې ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی یا د سر سیاسيون چتلی دي هیڅ نو اقدامات نشي کولای، ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دغه ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې، په عین زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې. په ټوله کې فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دا خبره چې د خارجي قوا وشتن په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وزي افغانستان څخه یو ټیم ټیبل جوړ شي، دا د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکړي تر څو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایت چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي. خبره چې ګویا امریکایان وزي او طالبانو جګړه خلاص کړي، اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي کې تر سره کېږي دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وزي.
دا سوال سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي، کچې راتلونکي کې دا ډول غونډې جوړیږي د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته کولای شي؟
پر رواني ذهنیت مرسته کولای شي، مثلا د افغانستان خلکو ته رواني ذهنیت ورکولای شي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول، د دوی خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته یو ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د سولې لپاره یو لار پرانستل شو، دغه لار باید تعقیب شي. طالبانو د جنګیالیو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بل اخر تر اخره پوری په جګړه باندې باید اعتقاد ونکړي، په جګړه باندې تر اخره پوری اعتقاد ونکړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو له اړخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکراتو لار د وشتون لري. نو زه فکر کوم چې پرواني دوارو سره کې هم د طالبانو سره کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي. ولی مهم مذاکرات افغان حکومت او طالبان ترمنځ
د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس په د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هغه څرګندونې راواخلو چې په پښتونخوا او بلوچستان کې په مظاهرچیانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندېښنه رد کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غني نن په ټویټ کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سولې مظاهرچیانو پر ضد د تشدد له امله سخت اندېښنه لري. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ټویټر باندې د افغان ولسمشر اشرف غنی ورسته خبري رد کړي او هغه ښکارا لاسوهنه بللي. قریشی ویلي افغان مشران دي د افغانانو په جدي ستونزو تمرکز وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن پنځمه ورسته له هغه ټویټ وکړ چې د فبروري په دویمه په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مسؤل ارمان لوړی د وژلو په خبرګون خلکو څو ورځې مظاهره وکړي او پولیسو بیا ځینې مظاهرچیان بندیان هم کړل. ښاغلی غنی په ټویټ کې ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په سولېزو مظاهرچیانو د تشدد د کارولو په خاطر سخت اندېښنه لري. ښاغلی غنی زیاته کړي هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په دویمه د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ پلاوی غړی ارمان لونی په لورلای سیمه کې په سولېزو مظاهره کې تر ګډون وروسته وژل شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او د ارمان لونی کورنۍ دا وکړه چې ارمان د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی. د بلوچستان کورونی چارو وزیر ضیاءالله لانګو بیا مشال رادیو ته ویلي ارمان لونی د زړه د حمله په خاطر ساور کړه. د ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد پاکستان په ډیرو لوی ښارونو او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. لونی د پښتون ژغورنې د غورزنګ تر یو کلن کېدو یو ورځ وروسته وژل شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په پاکستان کې پاوز او حکومت د پښتنو په زورونو او وژنو تورنوي او پراخي مظاهره کړې دي.
دوستانو زموږ اخله ازادي رادیو ری کچری د انټرنیټ سانتیا لرینو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه پر وی پنه هم واوري او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام. یو ځل بیا ورګرځو د افغانستان د سولې مسایلو ته. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. نصر احمد غوریانی د پنځمه پرز ازادي رادیو ته ویل چې بهرني ځواکونه باید د وضعیت کېدو او پوره ډار څخه وروسته لدې هواد څخه ووزي. جزئیات نسیم شفقه کوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه په افغانستان کې شرایط دې ته نه دي برابر چې له دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته مهال ویش وټاکل شي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وایي چې لا هم تروریستي ډلې د افغانستان سیمه او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي او باید دا موضوع په پام کې ونیول شي. خاغلی غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کاتسه هم افغان امنیتی ځواکونه اوس کې ورتیاوی لري خو لا هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارن. اگر
دی وای تروریستی دلی د نړۍ په کچه فعالیت لري او کواکته ورسیږي بیا به هم د تیرو دولسیزو په سیر شټول نړۍ له القاعده څخه اندېښمنه و بیا به هم هماغه شي. زه اوس لازمه ګڼم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري ځکه چې افغانستان او د دې هیواد امنیتی ځواکونه د هغوی قاطع ملاتړ ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه کوم مهال ویش نه دی ټاکل شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ضد او نقیضې خبرې وکړي. د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال او د مسکو د وروستي غونډې ګډونوال عبدالسلام حنفي وویل چې له امریکا سره د هغوی د موافقه پر اساس تر نږدې دریو میاشتو به نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشر شیر محمد عباس ستانکزي دا خبره رد کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. په عین حال کې د امنیتي چارو پو باریارز انتقاد کوي چې په تیرو 13 کلونو کې بهرني ځواکونه ونه توالیدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. دی وایي چې لا تر اوسه هم په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی او بهرني ځواکونه باید په دې برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
د بهرني ځواکونو وتل په هیڅ صورت په داسې شکل باندې نه دي متصور چې دلته ټول مشکلات پر ځای پرېښودل شي او بهرني ځواکونه واوسي. بهرني ځواکونه دلته یو خاص مسؤلیت لري، یعنې دا چې نسي کېدلی چې په افغانستان کې حالت تر پخوا متشنج پرېږدي او دوی واوسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کانګرس په ګډه غونډه کې په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په صورت کې به دوی وتوانېږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور راکم کړي. له بل پلوه د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې هیڅوک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دایمي حضور نه غواړي، خو د ده په خبره اوس مهال له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو حضور په دې هیواد کې یوه اړتیا ده.
بیا هم پر همدې مسلې تم کېږو. د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. د دغه ګروپ ویاندي جنرال نظیفې زکی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو په منلو سره هر څه باید له سره پیل سي او څو کلنې لاسته راوړنې ټولې په اوبو لاهو کېږي. فیروزه عزیزي د دې راپور جزئیات راکوي.
د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي سوله باید داسې راشي چې هیڅ خوا توان ونه کړي او 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دغه ګروپ ویاند جنرال نظیفې زکی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. دوی یعنی طالبان داسې غوښتنې لري چې د افغانستان د خلکو 13 کلنې لاسته راوړنې او زحمتونه بیرته صفر کېږي او هر څه باید له سره پیل شي، چې دا خلک نه مني. یو شمېر خو دلته نه ول، هر خوا ولاړل او چې هیواد ارامه شو راغلل او اوس د وطن پالنې خبرې کوي. خو هغه کسان چې په دې هیواد کې وو اصلي متضررین دوی دي او باید د دې خلکو په مذاکراتو کې د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. اغنی زکی که څه هم په مشخص ډول د غوښتنې بیان نکړي، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ښځې باید بیا له خپلو ټولو حق حقونو بې برخې او په درو نه وهل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه یو شمېر سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره کتلي او په دغه غونډه کې تر ډېره د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدلو لپاره غوښتنې مطرح شوي او بحثونه پرې شوي چې دواړو خواوو هیله بښونکي بللي دي. د افغانستان د پولیسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفي هم دغې غونډې ته ورغلې وه. خو اغلې کوفي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په 14 مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې رول لري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو نوموړي دا هم وایي چې د دغو بیانونو برخلاف وسلوالو طالبانو دا مهال تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. په روسیه کې افغان سیاستوالو سره د طالب استازي په غونډه کې طالبانو د اسلامي شریعت پر وړاندې کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق خوندي وباله. طالب استازي شیر محمد عباس ستانکزي په دغه غونډه کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لری کولو او د دوی د بندیانو د خوشي کولو غوښتونکي شو. نوموړي وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او د دغه هیواد اساسي قانون چې په خبره د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی له لویدیځ کاپي شوی او د تور یرغل لاندې په افغان ملت تحمیل شوی هم باید تعدیل شي. خو اغلی زکی وایي طالبانو دا غوښتنې له داسې کسانو سره مطرح کړي چې هیڅ اجرایي مسؤلیت نه لري. نوموړی د سولې د هڅو د بری په هدف د سولې په ټولو خبرو کې د افغان حکومت د استازي حضور حتمي بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې د سولې په خبرو کې باید د عام خلکو نظرونو ته هم مراجعه وشي.
مانو میوند د افغانستان خلکو نظر خو ډیر مهمه ده. په دې خاص کې دا ولس اتل د شل کال کې موږ کوم لاسته راوړنه نه ده باید سترګو نه پټې نه سي.
نام فواد احمد
قاسم از حکومت است کې ما مردم غریب.
نوم فواد احمد د زمو غوښتنه له حکومت ادا ده چې زمو د افغانستان غریب بیچاره خلک سولې ته اړتیا لري. د ټولو خلکو نظر دا ده چې سولې دې وسی ټول د سولې اتحادیې.
مخکې تر دې هم د خلکو له خوا د شکایتونو موجود و چې د سولې په تړاو خبرې ستونزې او پرمختګونه له دوی پټ ساتل کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس به رسو کندهار ولایت د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایی ځواک چارواکي وایي توانېدلی چې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه د دې حوزې په څلورو ولایتونو کې د بلاک هاک هلیکوپترو په مرسته بریالي پروازونه ترسره کړي او خپلې موخې ترلاسه کړي. د هوایي ځواک چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د بلاک هاک هلیکوپترو د شپږویشتو تنو پیلوټانو او نښه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وکړې. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ په جنوب کې د افغان پوځ د هوایي لوا کمانډان د بلیک هاک هلیکوپټرو د شپږویشتو پیلوټانو او نښه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغان پیلوټانو ظرفیتونه لوړ سوي او توانېدلي چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ بریالي پروازونه ترسره کړي. جنرال رازق شیرزي وویل چې په لومړي ځل یې د تازه روزل شوو افغان پیلوټانو په مرسته د بلیک هاک الوتکو 2000 ساعته تخنیکي ارزونه هم ترسره کړې چې مخکې به د چک په جمهوریت کې ترسره کېده.
خودونه پرمختګ لکه موږ کړی دی بل ځای نه دی سوې 2000 ساعته مینه په ټول افغانستان کې د ما پیلوټانو انجنیرانو د پښتنو چې د افغانستان سوې دی 2000 ساعته مینه نه څه موږ په کندهار کې دوه واره 2000 ساعته مینه د میابدا سوې ده.
په دغه مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي مشاور جنرال کیری هم وویل چې د افغان هوایي ځواک ملاتړ افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د ماموریت برخه ده. بلخوا د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي افغان پیلوټان او نشه ویشتونکي ډاډ ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې به د جګړې په لوکو کې شتون ګټور ثابت شي. فریدون د بلیک هاک هلیکوپټرو افغان پیلوټ دی وایي موږ خپل د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا 80% چمتووالی لرو چې په شپه ورځ او هر ډول شرایطو کې دشمن له منځه
یوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته 150 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکوي. تر اوسه امریکا افغان پوځ ته 10 بلیک هاک الوتکې ورکړي چې افغان ځواکونه ترې د جګړې په ډګر کې د اکمالاتو او وسلوالو ضد جګړې کې ګټه اخلي. د افغان هوایي ځواک مسؤلین پر داسې مهال د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې سیګار په خپل تازه یو راپور کې د افغان هوایي ځواک پر وضعیت اندېښنه ښودلې. سیګار ویلي چې افغان پوځ د ټولو بلیک هاک الوتکو د ساتلو او کارولو وړتیا نه لري او تر اوسه یې کافي انجنیران او پیلوټان هم نه دي روزلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورزوی و بحرانی مطلب تا دا امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایی راتلون که اونی با وکوالای سی چه دا داعش دا وصلوالی دلی دا فیزیکی خلافت ماته اعلان کرد. ولسمشر ترامپ دا خبری پا واشنگتن که دا داعش دا وصلوالی دلی پر زد دا نریوال اطلاف دا غری هیوادونو دا استازو پا خوندکی کرده. پا دیار نور جزیات اجمال اندره کمی.
د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ترامپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالو ډلې په لاس کې وي آزادې کړې دي. ولسمشر ترامپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه: موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگټن د جګړې د پای ته رسیدو په معنی نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک واخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
مایک پامپیو وایي موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپلې جګړې ته ادامه ورکوو. د سرتیرو وتل یو تکتیکي بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې دا مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې یو نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږیږي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
Have remained unchanged.
دا غونډه ورسره لاغې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړ توګه وباسي. انتقاد کوونکو وویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یو تشره منځ کړي چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالو ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل متحدانو ته وویل امریکا به د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابې لپاره دښمن پاتې شي. تر دې وورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یوه محدوده سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په دې سره ورسېدلو د مازدیګر څلور بجو دېرش دقیقو ته یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. جمهور رئیس غني نن پر ټویټر لیکلي چې هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې ټویټ په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي لیکلي چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته دا غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي ادعاوې جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په دنجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا وکړه چې د فدراسیون مشر او یو شمېر چارواکو د دوی سره جنسي زور زیاتي کړي، خو د فدراسیون مشر او تورنو نورو کسانو دا خبرې رد کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو مدافع او د پښتون غورنی غورځنګ غړي ګلالی اسماعیل تر تقریبا دېرش ساعته بېدرکۍ وروسته وموندل شوه. ګلالی اسماعیل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ځینې سوی، تر ذهني فشار لاندې وه، خو فزیکي زور زیاتی هم نه دی ورسره شوی. او د روسیې پولیسو د یهوه شاهدان په نوم د یوې دیني ډلې څو غړي نیولي دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د ډلې پر فعالیت بندیز دی. چارواکو د نیول شوو کسانو شمېر نه دی څرګند کړی.
مننه له فرشته جازی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولی، پته مو د ازادي راډیو .com. وصل وېسال به سپورتي خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د ایرلند په وړاندې ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر دولت احمد زینن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د ایرلند په وړاندې یادې سیالۍ د نړیوال جام لپاره د لوبغاړو د وړتیاو د معلومولو او چمتووالي لپاره دوی ته مهم دي. د دغو سیالیو په بیلابیلو درېو لوبډلو کې د یو شمېر پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو ځوانو استعدادونو لکه اکرام علي خیل، ضیا شریفي او وقار سلام خیل ته هم ځای ورکړل شوی دی. ټاکل شوی افغان لوبډله د روانې فبروري میاشتې له 20 مینیټې نه د مارچ میاشتې تر 19 مینیټې پورې د ایرلند په وړاندې درې شلوریزې، 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه وکړي. یاد لوبې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په دیرادون ښار کې ترسره کیږي چې په ټلویزیون به هم وښودل شي. په کابل کې ورزش د نشې توکو دښمن دی. فورسال سیالیو په لړ کې د کابل ځوانانو او نخبګانو لوبډلو د خپلو سیالانو په وړاندې بریاوې خپلې کړې. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د کابل ځوانانو لوبډلې د یلان لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دوهمه لوبه کې به د نخبګانو لوبډلې د کارتیناو ځوانانو لوبډلې نه 8-2 په وړاندې لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوه راتلونکو لوبو کې د شنبې په ورځ د نخبګانو لوبډله د ظاهر اسد لوبډلې په وړاندې او د کابل ځوانانو لوبډله بیا د یارانو د لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د فورسال دغه ژمنۍ سیالۍ د روان لمریز کال د سلواغې له شپږمې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام کوي. او ټاکل شوې چې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دوهمه شلوریزه لوبه سبا په آکلند کې وشي. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې په لومړۍ شلوریزه لوبه کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ وشوه، نیوزیلنډۍ لوبډله وتوانېده چې هندۍ لوبډلې ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړي. په دغه شلوریزه لوبه کې نیوزیلند هندوستان ته د شپږو وکټو په زیان سره د 200 منډو هدف ټاکلو، چې په ځواب کې هندوستان د ټولو لوبغاړو په زیان سره 109 منډې جوړې کړې وې. خو له دې وړاندې د 50 ورځنیو لوبو سیریز بیا هندوستان 4-1 په وړاندې په خپل نوم کړی و.
او لا هم د سپورت په دګر کې تم کېجو ل ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبیدونکو لوبغاړو نمونه نن افغان کرکټ بورډ اعلان کړ. افغانستان او ایرلند د فبروري ل 28 د مارچ تر 19 په هند کې درې شالوريزي 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه کوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې په ګډه به سره وورو.
د هغو افغان کرکټرانو له ډلې چې په هند کې تمریني کمپ لګولی و له آیرلند سره د لوبیدونکو نومونه اعلان شول. په دریو شلاوریزو لوبو کې چې لومړی د فبروري په 28 په دهرادون لوبغالي کې ده، په مشهورو څیرو راشد خان، مجیب زدران او محمد نبی سربیره نوی بالر ضیا شریفي هم شامل دی. د افغان ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی وایي ملګرو یې ښه تیاری نیولی دی.
په فروری کې ایرلند سره میچونه دي، هغه نه باندې میچونه هم شته ترڅو کولی شو موږ ورکړم لپاره یو بهترین ټیم جوړ کړو چې هغه فارم کې ریدم کې او ښه فټ انشاءالله.
د 15 ورځنیو لوبو لپاره اکرام علي خیل او ځینې نوي لوبغاړي راغلي او هم چټک بالر دولت او شاپور چې څو وخت یې لوبي نوي کړي د توپهونکو نور علي په شمول بیرته ټیم کې شامل شوي. په یوازینی ټیسټ لوبه کې چې د مارچ په 14 ده ځینې نوي لوبغاړي شته. افغانستان او ایرلند وړم 2018 کال په جون میاشت کې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب یو ځای واخیست. دوی له یو بل سره ډیر مخ شوي چې په وروستیو کې افغان ټیم ترې مخ کې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ ته په 12.89 او د ایف ام پر 13.15 په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلې سي. د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېدی. لومړی به د ملګرو ملت د مشمان لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګټ اونیز پروګرام اوري، ورپسې کور کلی مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کموالی هغه څه ده چې انسان له بیلابیل سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې کې لږی ګولمون سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتنه وکړه. ډاکټر صاحب، په دې وروسته کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونې نه وقایه کیږي. که په دې کې معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نشرو شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید اونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2014 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کم خونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف دا دی چې موږ د تغذیې له نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې د غزوان انجونې چې د غدلسونه تر 900 کرو پورې مرونه دي، یا په مکاتب او ښوونځیو کې د 15 تر 12 سنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دی چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم